شپږ بجې چې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو، په دې خبرونه کې زه احمد شپږ ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې مې رحمت صفای مخته وړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 500 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې یې محرمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د اسادیدو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دا ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د کراچی په د پاکستان د کراچی په صدر سیمه کې د چنایي وګړو پورې وکلینیک ته وسلوالو په دزو کې دوه چنایان زخمیان شوي او د هغوی د مالی چارو مسول وشل شوی دی. د صدر پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا برید د یوې چنایي میر منی او د هغې د خاوند د غاښونو پر کلینیک نن وشو. د پولیسو په وینا دغه چنایي ښځه او میړه له دیرشو کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسیږي او د پاکستان تابعیت یې هم اخیستی دی. پولیس وایي برید نامعلومو وسلوالو کړې چې د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو وویل چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 88، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا دریس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
دا غونجونو نصر هم د سره شریکه وو چې دولسم ټولګی پنیم کې پاتې دی. د طالبانو د چارواکو ترمنځ د نجونو د تعلیم په اړه څه ډول نقیص څرګندونه په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په لوګر کې طالبانو په لسکونو درملتونونه د تاریخ تیر او خرابو درملو په تور تړلي. د درملتون یو مسؤول وایي
دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پیرال موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده.
اسفانه دغه تعول سره زموږ 219 رسنۍ بند شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سش کال هغون جنو ته په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلې چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمیر جنو ازادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې لشپشم ټولګي پورته جنو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانی پوره شي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په کال 1400 قمري فارغه شوی یم. آمادګي کانکور مې وویله، کانکور امتحان ته مې آمادګي نیولې وه.
شبانه د کابل ښار اوسیدونکې ده چې په 1400 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار ترلاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمان یې پوره کیدونکی دی. شبانه ازادي راډیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاسي په نهمه نیټه په یو ویډیو پیغام کې چرسنه یو تایلې غلای وو ویلی و چې د میزان په 14 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل شي. خو ښاغلی تقادانو ویلی چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوی نجونو ورته نوم لیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبرې آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1,50,000 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 30% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي یې هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال وه او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه او ګډون چې وو دا هم له پخوانه په ځلونو کې ګرځېد را ګرځېد، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ په ځلونو کې همدا هیله وه چې باید موږ پارغه شو د کانکور امتحان ورکړو. اوس چې رانه پاتې ده نو ډېر د خفګان احساس کوم.
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونې نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنې کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د چارواکو ترمنځ نظر تر اختلاف وروسته یو شمېر زده کوونکي او د دوی کورنۍ وایي چې د اختلافونو نجونې زده کوونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. د سېشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې زده کړه پر نارینه او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست بیا دنیایي زده کړه مباح وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان د اسلامي ښوونو له نظره د نارینه او ښځو پر زده کړو ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یک سال میگذرد که از مکتب بازمان
سهر د یو لسم ټولګي زده کوونکی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلاف د دې او د زرګونو نور نجونو د زده کړې برخلیک له خنډ سره مخ کړی دی. علماي امارت
اسلامي درباره
باز شدن مکاتب نظریه د اسلامي امارت علما د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو نه پوهیږو چې تر څه وخته به داسې بې برخلیک یو. موږ انسانان یو او د ازادۍ او زده کړې حق لرو.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد وحدت خالق ازادي راډیو ته وویل چې لونه له زده کړې بې برخې شوې، لمدي عمل افغانستان پریکوت او جاپان ته ولاړ.
د شیر محمد عباس تنگزي صاحب نظر د نجونو د تعلیم په حق لا یوازې د هغه نظر نه دی، بلکې د افغانستان د 15 میلیونه وګړو نظر دی.
د کابل اوسنکی افندي سنگر هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه لري.
موږ هم غواړو چې زمونږ اولادونه زمونږ لورګانې باید بی علم او بی سواده پاتې نشي. پیشنهاد کوم امارت اسلامي ته چې زمونږ د افغانستان مکاتب د ټولو د نجونو په مقابل کې خلاص شي.
د سې شنبه په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځل په مخه په غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په بیلا بیلې څرګندونې وکړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزي وایي هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی.
باید زر تر زره تعلیم زمينه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه د وزارت سرپرست وزیر خالد انفی بیا ویل چې دنیایي زده کړه مباح ده.
هر چې تلاش شوه تعلیم ډیر خبرې کی، تعلیم خو یو مباح عمل ده، دا یو علمي خبره ده.
خو دیني عالمان د ښاغلي انفي څرګندونې ردوي او زده کړه د دین او شریعت له نظر جایز ګڼي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق د اسلام له نظره د زده کړې اهمیت ته په اشاره سره ویل اسلام د زده کړې په برخه کې د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر نه کوي.
تر ټولو لومړی په قران کریم کې خونه او روزنه د یو مهم فضیلت په توګه ذکر شوی او ډیر آیتونه په دې حق لراغلي دي. د علم په زده کړه کې د ښځې او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نشته، او همدارنګه د علم د فضیلت او علم ته د هڅولو په اړه د اسلام د پیغمبر احادیث هم موجود دي چې په هغه کې هم کوم اختلاف نشته.
د پداسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاجلی واکمنې دولې یو کال زیاته موده تیریږي، او په دې ټوله موده کې شپږم ټولګي پورته دین جنو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان نور هیوادونو او په هیواد کې دننه لنیوکو سره سره طالبانو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د علم زده کړه فرض شو کما با. ازادي راډیو په فیسبوک کې دا سوال مطرح کړی دی چې تر اوسه پورې تر درو زرو ډیرو کسانو تبصرې پرې لیکلې دي. له دغو تبصرو صفی الرحمن سراج لیکي، د امر بالمعروف وزیر صاحب دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوئ. عبدالحق معصوم لیکلي فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلي موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دې په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکي که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مومن صاپی لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولې ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب ستاسو پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړ یې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، چوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدراعظم صاحب لیکلي دي د مباح علم وال د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او بې مباح وال په برمو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د میدان وردک په ولایت کې نن د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا نندارتون د درې ورځو لپاره دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پریکولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پریکړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهم داد چې ماته ګو د زمونږ د اوسنۍ ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده، مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا ګو د زمونږ مل پرمختګ کې.
که څه هم په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان، د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کیږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبرونې په دې برخه کې یو اقتصادي مطلب راخلو. د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی د یو لنډمهالې تړون له مخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل پروبلو پیری. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو له لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنه یې دا ده چې د ژمي له راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستې او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډېر خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. دغه ژمی چې را روان دی، په ژمي کې بیخي دغه شان ته ډېر ضرورت دی. نو په دې اساس باندې خلق پریخان دی
دا غنم بای اوروار سلور نیم ساو پینزه ساو تا پزای زایی که رسیدلی دا وست مش پا ولایت که مش ورزو من پا سلور نیم ساو کالداری مش تا بیانیش نو دا دیب مش وست لرو برا چرا نیسو
تازه دا دستونزی دا حل لپاره دا طالبان و حکمت لروسی سر دا غنم و دیزل و پیترول و او گازو دا واردولو پا برخه که یو لند محاله ترون کردی دا طالبان و حکمت دا سوداگره و صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادی رادیو ته وویل دا دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا 1 میلیون ټنه پیترول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم افغانستان ته ورکوي. زموږ تخنیکي ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤولانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوو چې دا تړون عملي شي. ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنې روبلو دا توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډېرې سوداګریزې معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت ناوخته پرې د بشري حقونو د نقص په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو په خاطر یوه لاره پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګریز تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي. نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو کې د تشپونو ټول پوښتنې وروستۍ پایلې ښیي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي بیا دا ټول پوښتنه د خندا وړ بللې. جزئیات ته اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رایه ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 23 پایل او پرون د سپتمبر په 20 پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 45% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زلینسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلینسکي دغه راز زیاته کړې، روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پرېښندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رایې ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغو ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشرې ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13 د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په ټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4 د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
له خبرونو ور اخوا نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورسته. فریدی سیال د خپلواکو خبریالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي سره خبرې کړې او په پیل کې ترېنه دا پوښتنه کړې چې اوس مال په افغانستان کې اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي په ځانګړې توګه د خبریالانو څرنګه ارزوي.
اطلاعاتو ته لاسرسی د بشري ټولنې یو حق دی. اوس وضعیت افغانستان کې چې سروان دی، یا اقتصادي وضعیت دی او یا هم امنیتي وضعیت دی، د لپاره خو بيخي ضرور ده چې خلک پوه شي چې موږ کوم خاطر روان یو. یو پروګرام یو نیم میاشت مخکې شروع شو، یو نیم میاشت لپاره هغه ډېر ښه پروګرام و. د دولت خلکو ته معلومات هم داسې یو تریوان لاندې چې په دغه آخر کلونو کې پخوانی جمهوریت دوره کې هم دغه لاړی و روان و. اوس هم د رسنیو مرکز، د حکومت رسنیو مرکز دغه لړۍ ته یو پام وکړ. دغه ځینې ادارات ټول راغلل، هلته خپل یو کلن راپور رسنیو سره شریکه کړ، خو دا بساینه نه کوي، یو بل بد پایلې هم لري. کله چې هغه څه معلومات چې ضرورت دی باید رسنیو سره شریکه شي، هغه نه شریکېږي، بیا رسنۍ خو همدغه معلوماتونه ترلاسه کیږي، باید هغه معلومات په هر شکل چې کیږي ترلاسه کړي. که هغه اصلي مرجع ورته هغه معلومات نه ورکوي، بیا دا مجبور دی چې دغه ځینې شایعات او دغه مسایل چې رامنځته کیږي د غیر مستقیم لارې نه دغه معلومات ترلاسه کړي. نو دې کې که چیرې دغه معلومات دقیق نه وي، یو خو هغه رسنۍ اعتبار له منځه ځي، بل خو دواړو یو بې اعتمادي هم د رسنۍ او هم د حکومت خلک دواړو باندې بې باوري کوي.
اوس مال مجددي سب اوس مال په افغانستان کې د لپاره چې دغه بې اعتمادي له منځه لاړ شي، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې په کافي اندازه معلومات نه خلکو ته ورکول کېږي او نه خبریالانو ته لاسرسی لري. په دغه وضعیت کې حل لار څنګه کېدلی شي؟ کوم لارونه مو کولی شو په استفادې هم معلومات تایید کړو چې دغه زموږ اطلاعات معلومات سم دي، او هم وکولی شو چې خلکو ته هغه څه چې روان دي دغه نه اطلاع ورکړو؟
لارې دا ده چې د رسنۍ د اطلاعاتو ته لاسرسی قانون باید پلی شي. د هغه کمیسیون چې پخوا فعالیت درلود، که څه هم د جمهوریت په اول کلو کې هم دغه ستونزه وه، خو مګر د اخر کلونو کې ډېر ښه یو سیستم رامنځته شوی و. اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسیون رامنځته شو په هر اداره کې، حتی هغه محلي اداراتو کې مامور و تاکل شو د اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې تحقیقي راپورونه لیکل کېدل. هغه قانون مطابق هیڅ شی بغیر د هغه معلومات چې هغه ارزی تمامیت ته صدمه ونه رسیږي، نور هر شی باید رسنیو سره شریک شوی وای او شریک کېدل.
دا ارقام هم که راته ووایي چې په دې وروستیو کې په دې تېر یو کال کې د دې نه وړاندې څومره رسنۍ فعالې وې، او دغه یو کال کې چې تغیرات رامنځته شو څومره رسنۍ فعالې پاتې دي، څومره بندې شوي دي، څومره خبریالان بیکاره شوي دي؟
تقریبا د جمهوریت په وخت کې آخر وختو کې 1550 رسنۍ فعالیت درلود، چې متاسفانه دغه تحول سره زموږ 219 رسنۍ بندې شوې، سلویخ سلنه رسنۍ بندې شو، چې دې سره شپېته سلنه رسنیز کارکوونکي چې بیا اتیا سلنه پکې خزینه کارکوونکي وو خپل دند له لاسه ورکړ، چې د 2000 نه زموږ تقریبا 1000 رسنیز کارکوونکي خپل دند له لاسه ورکړ.
حجت الله مجددي د لوګر د عامه روغتیا ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نه د شپل سری غیر قانوني درملتونونه تړلې دي. نجيب الله الخيل راپور لري.
په لوګر کې لوی ونې راهیسي د روغتیاي ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیر او بې کیفیت درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکی وای د لوګر په خروار کې 12، په ازره کې 14 او محمد اغه ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوی چې ټول شمیر 9 درملتونونه کیږي. د لوګر د عامه روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزادې رادیو ته ویل لدی کارای مخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د خو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د سیاتامې د ریاست د مسولیت او د قوانین بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسولیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار وختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خار یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نږدې ارزیابي ښه راسي هلته اوسي لکه تاریخ تېره دواګانې بعضې وخت سړیتهکېږي پاتې کېږي اخکېږي نو دا ډېر ښه کار ده. بعضی خندونه اوس پرال موجود دی، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي که نه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مغه ده خو اوس پرال مشکلات ډېر دي دوا په هغه کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه یې مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راسي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته یې پایده ورسېږي. هغه شی به څه کړو چې پیسې پې ورکړو موږ ته یې خیر او پایده نه رسېږي. بیا هغه ته بیخي ورځوم نه هغه ډاکتر ته
تورخم بولدک خلک ووینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوایی لپاره ځکه ته صحیح دوایی ده دلته مګر صحیح دوایی نشته خو پوی ډاکتران لرو همدا دوا بې کیفیته ډېره ده.
سره د دې چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمېر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د ګاونډیو سیمې او یوه اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
آزادي خبری مجله اوري
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو په دې برخه کې د افغان جنو د تعلیم په ارتباط د ازادي رادو د سو اوریدونکو څرګندونې لرو.
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټول حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوستر کې سرور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلانه مخرم
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه په چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي د اطراف خلکو بیا د چې فکر وکاو چې دا باید ټول سره ملوث شي تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینه برابر شي د ښار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم سر میں غائم دا کاپی صاحب ولایت بغل کو میں خبر کوما من پنا گھر باندې مکتب نه پاتو خلاص شي یا د خدای په خاطر نو کو څو مکتب وای نه خلاص تبه نه وای نه خلاص تبه مکتبونه باید خلاص شي ځکه چې د افغانستان خلک به زکه کوي او درسونه باید وای
درحمان ما نن را هر نه زه خپل نه بینایم یعنی ما خپل تبه تخته او تبه راغسه دا زه خپل ما شومان ته یعنی په تبه یعنی نه بنا ځان باندې ورته درس لیکم یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم او زما لور مثال مکتب ته نشي تللی او چې څوک وای چې اطراف برنه دا نړی کول نړی یعنی یو موټی دی یو موټی معنا دا انټرنیټ زمانہ دا دا د زنه د چ اطراف دی نه اطراف کې انسان انسان دی ټول نړی کې یو انسان دی یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکي.
وعلیکم السلام مثلا خان کوچایلو لوګر نه تاسو سره تماس کې مورره جانا دا تعلیم خو څه د ته ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې الکلان دو په مثال دینو د مسولیت هم د وخت د وختدارانو لپاره نه ای او زدایل لره مې باید د ته شرعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خنۍ وخت نه د ضرورت د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځو چې څوک تعلیم نه لري هغه د خې د انسان په اساس نه ورته کتل کیږي نو موږ دایله له د خپل مشرانو لرو چې باید د دوی د پایتک کې د شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي او دومره خبر ده دا لکه د پرونځ ستنګزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه نو دا خارجي خو د موږ دوستان نه دي دا غوړي دغه د خزو د تعلیم له لاره دوی یو نپاک یو بیت پاکي په مکه چي دا خو به دي موږ دښمن دي نو دوی به خپل کې سره کېني دا میډیا کې دا خبره ونه کیږي وايي چې بندوم او بل وايي چې نه دا کار نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.